په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ګډه خبر پاڼه کې کڅه هم د دغه پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې ګډونوالو پریکړه وکړه چې درېیمه څلور اړخیزه غونډه به د دلوي په اولسمه په اسلام آباد کې جوړه شي. خبر پاڼه وایي چې د غونډې ګډونوالو په یوه خوله له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د ملاتړ هیوادونو په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د خبر پاڼې په اساس پرونۍ غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار سوی چې تروریزم سیمې ته یو ګواښ دی او ټولو هیوادونو استازو پریکړه کړې چې په خپله خاوره کې به له دې پدیدې سره له توپیر پرته مبارزه کوي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو دویمه غونډه د دوشنبې غرمې مهال په افغانستان کې پیل شوه چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو، د چین ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا سفیر برخه پکې درلوده. تر اوسه طالبانو د دې غونډې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو یو شمېر کړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه تماسونه نیولي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینې سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې شپږ کسان وژلي دي. له هغه وخت راهیسې چې ریاض د حوثي هغیانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی، تر اوسه 6000 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په مرکز برید لسګونو نور کسان زخمي کړي هم دي چې زیاتره یې د پولیسو افسران دي. د ژغورنې هڅې پیل شوي دي چې د ودانۍ د نړېدو له وجې کوم کسان چې بند پاتې دي هغه راوایستل شي. د یکشنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د امریکا شغ او د بشري هڅو خبري اژانس ایرن آزاد خبریال المقداد مجالي وژل شو. د 2015 کال د جنوري راهیسې په یمن کې دا شپږم خبریال دی چې وژل کیږي. د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د 3 میاشتو د بند پر مهال د خلکو سره ډېر کم لیده کاته کړي او 8 ورځې یې په یوازې یوه کوټه کې تېرې کړي. رضایان د هغو څلور امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د یک شنبې په ورځ خلاص شو، او دا کار په داسې وخت کې سوی چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمي موافقې عملي کېدل پیل شوی دی. هغه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مدیر سره مخامخ د جرمني په روغتون کې ملاقات کړی دی. هغه له دې مخکې چې د امریکا مسایلات ته راستون سي څه وخت به په روغتون کې بستر وي. په داسې حال کې چې د ایران د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې وروسته خپلې ژمنې پوره کړې دي، د دوشنبې په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب سره واورو.
په لندن کې د انرژي د معلوماتو د یو شرکت د آسیا د څانګې رئیس وینا د هری امریکا غږ ته ویلي چې نړیوال بازار ته هر ورځ د ایران د 500,000 نه بیا تر 1,000,000 بیلرو پورې د تیلو عرضه وه. په دې کال کې د خامو تیلو تولید نور هم پسې زیات کړي. هغه وایي هغه حسې چې د عرضې او تقاضا ترمنځ به یې توازن ساتو اوس د مشکلاتو سره مخامخ شوي، ځکه چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان هغه پخوانی رول به چې په بازارونو کې به ثبات راوستو هغه اوس ختم شوی دی. هغه وایي له ډېره وخته راهیسې داسې توقع وه چې د امریکا د تیلو د تولیداتو کچه به کمه شي، خو دا کار ونه شو، ځکه چې د انرژۍ تولیدونکو شرکتونو داسې نوې لارې چارې پیدا کړې چې هغې د تیلو بازارونه هم حیران کړل. خو هری وایي په داسې حال کې چې د تیلو د یوه بیرل بیه به $20 ته ورسیږي، مګر ډېر زیات څېړونکي په دې باور دي چې دا به موقتي وي او د هغې نه وروسته به بیرته قیمتونه لوړ شي.
او د امریکا په متحداتو کې نن فدرالي رخصتي وه. په درست امریکا کې خلکو د دوشنبې ورځ د مدني حقوقو فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزي پر لمانځنو تیره کړه. مارټین لوتر کینګ هغه مهال د مدني حقوقو د مبارزې مرکزي حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې میلیونونه کسان د خپلې هغه وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکې ویلي ول زه یې خوب لرم ځان ته راجلب کړل. د امریکا ولسمشر او دغه میرمن مشل اوباما دغه ورځ رخصتی په داوطلبانه کار کولو ولمنځله.